آیا د کورنۍ په نارینه او د تاسو د خواري معلومه ده؟
بچ دا خیاطي نه وایي ما به څه کول نو
مننه کوي کومه
څه
وایي؟
خو وایي چې دا د تا خیاطي ښه ده چې ما ته یو خدای پاک یو هغه راکړی ده چې د مشکلاتو کې کمک کوي را سره یو شی سي که نه یې د ما خو هېڅ کاروبار نسته بېکاره پروت یم.
له څه وخت راهیسې نه یې کاروبار نسته؟
کاروبار وخته یې ټکسیرانی کوله، اوس نو د طالبانو رژیم کې بیخي دا کار نسته، کار نه کېږي.
ولې نه کېږي؟
خو تیل قیمته دي چې څونه سواري ویسي هغه بېرته خپل تیل او پیسې نه پوره کوي. خلک غریب دي، در بس نه نیسي موټر، اما استشاره یې کې زیاتره ځینو ځکه کاری نه کېږي. رس تر بېګا چې وځیم کاری نه کېږي.
اوس اکثره میرمنو ته دا زمینه نه ده برابره چې دوی له کوره بیرون وځي کار وکړي که نه. داسې د یو کار زمینه برابرول لکه تاسو چې کور کې د ماشین ایښی ده، میز ده، خیاطي کوئ، د داسې یو کار برابرول څومره ګټور او مفید تمامېدلی سي؟
خو ګټه لري، یو خو د اولادو سره په کور کې خپل کور کارونه هم په مخ بیې، خپل اولاد دې هم ساتي، بل د اقتصاد ته مده یو کمک ده. نو چې خیاطي کوي داسې وختي چې طالبان اینو بیرون کار ته زمینه مساعده نه اینو په کور کې باید یو شی د ښځې زده یي چې په کور کې یو کاروبار وکړي، بیرون وظیفه یو شی نسي کول. افغانستان ده نو کله رژیم بدلیږي، کله یو رقم پاچیي، کله بل رقم، اینو باید کور کې یو کار مارو زده کړي سره.
له دې چې ټوله ورځ بېکاره کښېنې، چرت وهي، پیسې هم نه یي، غرمې ته بېګا ته ډوډۍ هم نه یي، داسې سړی ځان په کور کې مصروف که نه، له ذهني لحاظه سړی خپله څومره د راحتۍ احساس کوي؟
شکر بې باسمه چې ځکه ده چې دغه مازده ده چې یو شی کېږي د اولاد ته مې د کور لپاره، که دا نه وای بیا به هم څه کولو. طبعا نو سړي ګټه خپله یي، نو اصاب ارامه یي، زغرد یې واخله، زغرد یې مصرف که. نو خاوند سره د روپۍ نه یي چې یو پنځه روپۍ درکړي، نو ته به پیسې له کومه کړې؟ اولاد د یو شی غواړي دشکه، یو ضرورت دی، نو ته پیسې له کومه کړې؟ دا د کور ګټه، د لاهور ګټه، نو ده خپله ګټه ښه ده.
کله خپل صداقت راته وایه، کله چې خلکو ته کالي ګنډې، څومره پراسته یې ګنډې، څومره کلک ورته ګنډې چې بېرته درزونه خلاص نه سي؟
نو والله دا صداقت مې خپل ده چې ډېره پکې ستړی یم چې له زړه یې ګنډم. هغه یو جای چې له نه زړه وګنډم چې مریضه یم، په اصابو مې فشاري بیا هغه نو خرابېږي، باید به له سره یې وګنډم. هېڅ ښه نه راځي. نو
دوستانو په خپرونه کې روښانه شوه چې میرمنې تل خو په تېره بیا په سختو شرایطو کې د کورنۍ په اقتصاد کې ډیر زیات او د پام وړ رول لري. همداراز د اکثره کسانو په باور د ښځو د هلو ځلو قدر وکړئ او په حقونو یې سترګې مه پټوئ. موږ کوښښ کوو چې د تاسو لپاره په زړه پورې خپرونې جوړې کړو. د خپرونې د لا ښه والي لپاره د تاسو د نظرونو په تمه یو. له موږ سره د واټساپ په دې شمېره اړیکه نیولی شئ: 00 22 24 40 6 7 1. تر بیا پارځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ او خوشاله وي. قدرمن اوریدونکو، نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځته راوړلو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو. په دې خبرونه کې البته په دې بحث کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به مطرح کړو. فرزی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایئ چې فساد څه شی ده؟
په ټولو کې فساد ډیر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمند یا هر څېړونکی خپل نظریه د فساد د تعریف په حق را وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کیږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوی وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغې ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د ورسپال شوی دندې څخه سوی استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علماو یا د ټول څېړونکو په خوښه دا تعریف لږ شانتې مقدم دی.
کورودان فرزی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځ راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په یو ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، دا ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامنځته کیدل سبب ګرځېدل شي.
مننه کو فرضی صاحب. که د فساد په ډولونو راته وغږېږئ نو ښه به وي.
د فساد په ډولونو په هکله زه باید عرض وکړم چې فساد ډېر ډولونه لري، یعنی عام ډولونه، خاص ډولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوریو ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې، په ټولنه کې، په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات وړ ده. مثلا خاکستری فساد هغه خاص فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبگانو په نست کې د مجازات او د تنبیه وړ ده، اما د عامو خلکو په منځ کې بې تفاوتي ورسره، یعنی بې تفاوتي ورسره مخامخ دي. هغه ډول فساد او سپین فساد هغه فساد دی چې په ټول کې، په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي. او بل ډولونه د فساد، یو وړکی فساد وایي ورته، یو غد فساد وایي. هغه غد فسادونه چې دي د عالی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري، او وړکی فسادونه چې دي د عادي مامورینو په منځ کې فساد موجود وی، خو د عالی مقام یا مقاماتو په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي، مقامات ورته پام نه کوي. نو ډولونه د فساد ډیر دي، مثلا فردي فساد دی، سازمان یافته فساد دی، دولتي فساد دی، خصوصي فساد دی. دا ټول ډولونه په یو یعنی علیحدہ برنامه کې د تشریح کولو ځای په کېشته، خو په دې دومره لاند وخت کې د تشریح کولو وخت زه فکر کوم نسته.
فرضی صاحب، فساد به څومره بد اغیزې په ټولنه باندې ولري؟
د فساد بد اغیزې خو ډیره جوته ده، چې دیو ټولنې روح روان باندې بد اغیزه کوي، یعنی په روح روان باندې، په مادیاتو باندې، په معنوياتو باندې، په اخلاق باندې، په سیاست باندې، په کلتور باندې، په اقتصاد باندې، په فرهنګ باندې، په سینما باندې، په هر اړخ د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ، په هغې باندې فساد بد اغیزه کولی شي. خو کله چې فساد یو سیستماتیک اړخ ځانته ونیسي یا سیستماتیک برنامه ولري، نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټولنه له منځه وړي، خو زین زین هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځولو لپاره کافی یعنی اغیز نه کوي، مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیز کولی شي.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوي دي؟
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوی ده او ډیر اوچت ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې، چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالی یا عادی سارنوالی د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و، دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویل شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملي اړخ لره او په ملي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی دی، لغیدل دي چې بعد د فساد مخاوني ول شي او مقامات او عالی مقام د مقام پوسونه باید فساد و نه کړی، که چیرې فساد وکړي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکړي او چا چې فساد کړی دی هغوی ته مجازات تعیین کړي.
فرضیه صاحب، په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوي دي کنه؟
اسلامی احکام د مغه پایل نه د فساد په وړاندې درېدل دي او فساد سره مبارزه پیل کړې دي. یو نمونه زه درته ویلی شم چې یو وخت کې دی کوم د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چاراغ لاله چوالی و د ایالات او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل چې دا د زکات، دا د عشر، دا د مالیات او یدا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوی دی، خو دغه یو شی ما ته راکل شوی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې دا تا ته درکل شوی نه دی، دا د ملت حق دی، ځکه که ته والی نه وای دا شی یا دا تحفه تا ته ورکول کېدل نه. نو همدې سره جوته کیږي چې اسلامي احکام د سر نه هم په اخلاقي لحاظ، هم د احکامو او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړې دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شی ده د فساد د منځوړلو په برخه کې؟
حکومتونه خود ډېر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه موږ ویلی شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزار قوانین یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي، او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وایي. هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخاوني سخت افزار، نرم افزار یا سافت لا چورته وای، نرم افزار قوانین هغه قوانین ته ویل کی چې د تبلیغ لار نه، د ویلو لار نه، د برنامه ول لار نه، د نشریات لار نه د فساد مخاوني، یعنی د ټولنې او د جامع د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزه سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دې نور هم مسؤلیتونه لري، مثلا څوک چې فساد کوي هغه باید په عملی توګه د هغه مخاوني سي، څوک چې فساد کوي هغه باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغه باید لدند ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دی.
ډیره مننه فرضیه صاحب کور وده.
تاسو څخه مننه. ژوند سي کورودا
قدرمنو دوستانو دا وده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بوزر کې ازريګو تاسو ټول په لاس پرو الله مو ملشي.